لطلو څخه د امکان تر قدر
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی
ان اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا جیو ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2020 د اگست میاشتې 9 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې مشاورتي لوی جرګې د حکومت په جیلونو کې قید سلور سبا طالب فیجانو د آزادولو تایید کړي او د طالبانو سره د زر تر زره د سولې خبرو شروع کولو او دزبندې کولو لپاره غږ کړي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هغه بعد د طالبانو د سلور سبا فیجانو خوش کولو حکم لاسلیک کی او هغوی به خوشي کی نړیوال بانک ویلي د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې د اوبو د ویش مسلې حل کولو لپاره د یو درېمګړي او یا د سالسه عدالت د ټاکنې په حق لا په خپل سر آزاد فیصله نشي کولای او په دواړو ملکونو یې غږ کړی چې خپل ترمنځ د اوبو مسلې یو حل راوباسي پاکستان کې د قومي احتساب ادارې په حق لا د سپریم کورټ وروستۍ وینا او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د ریپورت وروسته د ملک دوه لوی حکومت سیاسي مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د نیب چیئرمین جسټس ریټایرډ جاوید تقبال نه د استفا ورکولو غوښتنه کړې او توګه د خبرونو تفصیل ده د افغانستان د سولې مشاورتي لوی جرګې د حکومت په جیلونو کې د پاتې سلور سبا طالب فیجانو د خلاصولو تایید کړې او د طالبانو سره د زر تر زره سولې د خبرو اترو شروع کولو او دزبندې کولو لپاره غږ کړې د سولې خبرو اترو لپاره کوم تاریخ نه دی ورکړل شوی او تمال رلیکيږي چې د کابل حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات تر راتلونکي هفته نه شروع شي او زیات امکان دی دغه خبرې اترې په قطر کې تر سره شي چرته چې طالبان خپل سیاسي دفتر لري افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې په اخیری ورځ خپل بیان کې د ملک بلابلو برخو نه راغلو نمائندګانو د فیصلې ستاینه کړې او ویلي هغه بعد طالبانو د پاتې سلور سبقې دیانو خوش قبول حکم لاسلیک کی او هغوی به خوشی کی د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د لوی جرګې فیصله یو خو او مثبت ګام دی او ویلي د افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې د دوی قیدیانو د خلاصېدو په هفته کې درنه شروع کېدای شي سهیل شاهین ویلي دی د امریکا سره شبي تړون باندې ولاړ دي او دغه تړون تر مخه به د بین الافغاني مذاکرات په وخت د افغان حکومت سره په دزبندۍ خبرې کوي نړیوال بانک ویلي د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې د اوبو د ویش مسلې حل کولو لپاره د یو درېمګړي او یا د سالسې عدالت د ټاکنې په حق لا په خپل سر آزاد فیصله نشي کولای او په دواړو ملکونو یې غږ کړی چې خپل ترمنځ د اوبو د مسلې یو حل راوباسي پاکستان لپاره د نړیوال بانک پخوانی ډایرکټر د خپل 15 کاله پوره کېدو په وخت اسلام آباد کې د وینا په وخت ویلي پاکستان او هندوستان له د اوبو مسلې حل کولو لپاره یو ځای کې ناستل پکار دي چې د دوی سره د وړاندې تګ لپاره کومې لارې دي پاکستان د نړیوال بانک نه درخواست کړو چې د هندوستان سره د اوبو مسلې حل کولو لپاره د سالسۍ یا منځګړتوب عدالت وټاکي او هندوستان د دواړو ملکونو د اوبو مسلې حل کولو لپاره د یو غیر جانبدار سلنکار ټاکلو درخواست کړو د اوبو په مسله د کال 1970 او 1980 سنتاس له وزنامې لاندې د یو بل نه بدل دریز لوجې نړیوال بانک د پاکستان او هندوستان ترمنځ د دغه مسلې په حل کولو کې مرسته کوي پاکستان کې د قومي احتساب ادارې په حق لا د سپریم کورټ وروستۍ وینا او د بشري حقوقو نړیوال ادارې د ریپورت وروسته د ملک دوه لوی حکومت سیاسي مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د نیب چیئرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب په یو بیان کې ویلي د واکمن تحریک انصاف سیاسي مخالفینو ته د مقدمو په حق له نوټسو لیګلو په ځای دی د نیب چیئرمین استعفا ورکړي د موبړي ویلي د احتساب قانوني اداره د سپریم کورټ د فیصلې سپکاوی کوي او د سیاسي مخالفینو خلاف مقدمه درج کول وړاندې د هغوی معلومات میډیا ته ښکاره کوي مریم اورنگزیب د سپریم کورټ یو وروستۍ فیصلې حواله ورکړي چې پکې ویلې شوی نیب د خلکو په میډیا ټرایل کلاس لري او نیب ته حکم کړی چې د مقدمه درج کول وړاندې میډیا ته د دې معلومات نخکاره کوي. د مسلم لیگ نون ګوند ترڅنګ د پیپلز پارټي سېنیټر مولا بخت چانډیو یو خبری کانفرنس ته ویلي نیب خپل اعتبار بیللی او د اعتبار بغیر یو اداره ختمول پکار دی. نوموړي ویلي د بشري حقونو نړیوالې ادارې وروستی رپورټ ښکاره کوي چې نیب د سیاسي انتقام اخیستو یو اداره جوړه شوې. هیومن رایټس واچ په خپل وروستي رپورټ کې د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی چې د خپلو مخالفینو خلاف د نیب ادارې استعمال ودروي او ویلي د ملک پارلمان دی د نیب ادارې آزادې جوړولو لپاره اصلاحات وکړي. پاکستان کې په تیر شوه روز کې د کورونا وایرس نه نور اته کسان مړ شوي دي چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6,002 ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې په 2,004,000 خلکو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی چې پکې 2,006,000 ښه شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت په کورونا وبا کې د کمی راتلو سره د سوبې ټول د سیلګری او د لوبو ځایونه د ګل د ورځې نه د پرانستو فیصله کړې. صوبایي حکومت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د سیل ځایونه او د لوبو میدانونه به پرانستل کېږي، خو د کورونا وبا نه د تحفظ لپاره د حکومت لخوا جاری کړل شوو حفاظتي ګامونو باندې به عمل لازمی وي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا نه د متاثره شوو خلکو شمېر 19 میلیونه 6,015,000 نصیبه شوي او تر اوسه پورې د دې نه 9,023,000 خلک مړه شوي دي. د امریکا جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 4,099,000 نصیبه شوي او تر اوسه د دې نه 1,025,000 کسان مړه شوي دي.
The Voice of America جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د سولې مشاورتي لوی جرګې د 300 طالب قیدیانو د خلاصولو یا د پریښودو تایید وکړو او په دسبندۍ د ټینګار سره سره د دغه قیدیانو د خلاصون په صورت کې د سولې په حتمی مذاکراتو شروع کولو فیصله وکړه. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د یادې جرګې په دریمه یا په وروستۍ ورځ د جرګې غړو او ګډونوالو ته په خپل اختتامي وینا کې وویل چې لوی جرأت په جنگ کې نه دی، لوی جرأت په امن کې دی. په افغانستان کې دغه لوی مشاورتي جرګه د بین الافغاني خبرې شروع کولو نه وړاندې راوخته شوې و او د دې مقصد د هغه 300 طالب قیدیانو د پریښولو په حق لا فیصله کول وو چې پر باندې د اعدام حکم ختلې، د قتل او د خلکو د تختولو په شان په نورو جرمونو کې ککړ دي. افغان حکومت خوختل چې د دغه طالب قیدیانو د پریښودلو فیصله دی اصولې د مشاورتي جرګې د غړو سره په مشوره وکړې شي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د ډیوه خبريال حتمل روان راکړي.
د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د 400 طالب زندانیانو خلاصون تایید وکړو پروبن یې د ټینګار ترڅنګ د یادو زندانیانو د خلاصون په صورت کې د سولې پر مستقیمو مذاکراتو پریکړه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس د یادې جرګې په دریم ورځ د جرګې غړي او ګډونوالو ته په خپل اعتتامیا وینا کې ویل چې لوی جرأت په جنگ کې نه دی، لوی جرأت په سولې کې دی. غنی ویل د افغانستان ولس او دولت طالبان د یو موقت په توګه مانی او اوس باید ثابت کړي چې آیا د افغانستان تناو او ویوالای منی او کنه. جمهور رئیس غنی ویل ملت او دولت چې سره یوځای شي او عظیم قوت او سیاسي کشر دی افغانستان چې په اتحاد ودری کې هیڅوګی نشي ماتوله. خاغلی غنی ویل چې زبدی طالبانو د 300 بندیانو حکم لسلیک کما هغوی به خوشی کړم.
ترنو هیوادول زبنن هغه حکم مذاکرم چې ما په ژوند کې نو لسلیک کوم زکه مال صلاحیت دا وجه اوس اتاسې پیج ما باندې او تاسو د اخلاقی فیصله باندې وزه بده دی 400 بندیانو د خوشی کولو حکم امضا کوم او دوی به خوشی.
د یاد جرګې ورستۍ ورځ پریکړه لیک چې د جرګې غړیو ته وړاندې شو پکې راغلی کدی یاد 300 زندانیانو په منځ کې د بهرنۍ هیوادونو اتباوی اړینه ده چې له اړوند هیوادونو څخه د متبر ضمانت تر اخیستو ورسته وروس پرلې شي. مشورتي لوی جرګې په تیر دوله سوزو کې د افغانستان د خلکو لاستراوړنو په ساتلو د هیوادوالو د اساسي حقوقو او جمهوریت له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو په درشل کې او د سولې د هوکړې ته تر رسیدو وروسته د پخوا په څیر له افغانستان سره خپل مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې پر اساس د سولې د بین الافغاني خبرو تر پیل وړاندې باید دولت د طالبانو 15,000 زندانیان او طالبانو باید د دولت زر تنه زندانیان آزاد کړي وای. حکومتي چارواکي وایي چې دولت د طالبانو 4,600 زندانیان چې د طالبانو په نوم لړ کې شامل وو او 1500 د طالبانو نور بندیان له بند خلاص کړي دي. طالبانو ویلي چې د حکومت زر تنه زندانیان له بند خلاص کړي او حکومت باید 400 یاد شوي زندانیان هم له بند څخه خلاص کړي. خو د افغانستان حکومت ویلي چې د 400 زندانیانو په منځ کې هغه کسان شامل دي چې د اعدام حکم پرې شوی او ځینې یې د قتل او سړي تښتونې په جرمونو تورن دي. له دې امله باید د سولې مشورتي جرګې له غړو سره مشوره وشي، ځکه چې ولسمشر د یادو 400 زندانیانو د خلاصون صلاحیت نه لري. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
حوالی سره لوی جرګه او په دغه جرګه کې د طالب قیدیانو د پریښودو او د غشن اخیستې شوی د نورو فیصلو په حوالی سره عام افغان خلک سوای دوی د جرګې د نتیجو نه څومره هیله مندي او امن ته څومره لیواله دي. په دې موضوع باندې د ډیوا خبریال حکمل روان د ځینی افغانانو سره خبرې کړي، د هغوی نظر پوښتلې.
زه افیزه نوری د کونړ ولایت د نورګل ولسوالی اوسیدونکی یم او د مشورتي جرګې غړی یم. دا اوس چې مونږ غوښتي او مونږ خو طالبان نه بخل په دې نه بخل چې مونږ مورګانی ټول او هر مو ډېر سخت دي طالبانو د لاسه لیدلی، څوک یو رقم ته د منځ نه وړي دي، څوک مجبوریت دی وجنه وبه خو چې د دین هم نور زیات نشي کنه دا جنگ او قتل او قتال خو شي ته خو مجبوري ورځ نه مورګانی بخښنه نور مونږ نه بخل خو مجبوریت نه چې نور قتل قتال دی نشي نور دغه د افتتاف او دا د معشوم متختون او دا
خدای رحمان شتونیم د سولې مشورتي لوی جرګې د اتمی کمیټې غړی را دي. طالب زندانیانو د خلاصون په موارد زموږ د کمیټې اکثریت غړو حکومت ته د مشورې په توګه په دې توافق وکړو چې یاد بندیان دي څومره چې زروي په هیواد کې د تلپات او باعزت سولې لپاره په مشروط ډول آزاد کړل شي. همدارنګه په بین الافغاني مذاکراتو کې د خام اورید ټول جریانات او پریکړې مشورې چې حل تکیږي له هغه څخه باید افغان ولس پر وخت خبر او هغه ټول د افغان ولس سره په مشورو تر سره شي. هیڅ شی د پردې تر شا باید تر سره نشي.
امین ولی صافای ما د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ د سولې مشورتي لوی جرګې کې استازي مونږ دغه بندیان چې رئیس جمهور واک او صلاحیت نه لري نو مونږ جرګې ته دا واک راسپارل شوی دی چې دا باندې پریکړه وشي. نو ولې دا یو غټه پریکړه ده خو خاطر د دې چې روزانه مونږ سلګونه ځوانان قرباني ورکوو نو د هغې په خاطر که سوله راځي باید دغه بندیانو که هر څومره جرم کړی باید دا خوشی شي. نن جرګه پای ته ورسېدله، خوشبختانه چې پخوانی رئیس جمهور هم پکې اشتراک کړی او همدغه ځینې یو اتفاق او اتحاد موږ ته څرګند شو. انشاءالله چې سوله به راځي او ډېر په ښه او منظم توګه باندې جرګه ترسره شو او پای ته ورسېدله. نو انشاءالله چې امید شته چې دغه پریکړه او دغه سوله به نتیجه ورکړي.
حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د امریکا دفاع سیکرټری مارک اسپر ویلی د نومبر میاشتې اخیره پورې به په افغانستان کې د امریکني عسکرو شمیره 15,000 ته راکم شي. په افغانستان کې د امریکني عسکرو د شمیرو د کمیدو دا تازه خبره د امریکا د دفاع سیکرټری د خالی یا شنبه پورس د فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړی ده. طالبانو او افغان حکومت لخوا وسه پوری د امریکا دفاع سیکرټری لخوا د امریکایي فوجونو د کمولو په اړه سنه دی ویلې شوې. خو تیره هفته د امریکا صدر ډونالد ترامپ هم په یو مرکه کې ویلی وو چې په افغانستان کې به د امریکاني عسکرو شمیره د 400 تر 15,000 پورې راکم کی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت شعیب زاده ناورو.
د امریکا د دفاع سیکرټر مارک اسپر ویلی د نومبر میاشتې اخیره پورې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره د 15,000 نه کم شي. افغانستان کې د امریکایي اسکرو د شمیرو د کمیدو د تازه خبره مارکس پر د خالی پورز د فاکس نیوز ټي وی سره په امریکا کې کړی دا تیره اونۍ د امریکا صدر ډونالد ترامپ هم په امریکا کې ویلی په افغانستان کې به د امریکایي اسکرو شمیره د 8000 شپږ سو نه راکم کړی. صدر ډونالد ترامپ د امریکا اکسوس نیوز سره د ګول پورس په امریکا کې ویلیو امریکایي صدارتي انتخاباتو پورې چې په نومبر میاشت کې کېدونکي دي په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر د سلورو تر 15000 پورې راکم کړي. صدر ترامپ ویلیو په ډېر لږ وخت کې به د پوځیانو شمیر 8000 ته راکم کړو بیا به یې سلورو زره ته راکم کړو. اوس مهال په دې اړه زموږ خبرې روانې دي. ولس مشر ترامپ ویلي چې پوځ یې له 1300 کلونو په افغانستان کې دی او نور غواړي چې دغه هیواد ووزي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیره په شروع کې شاوخوا یو لکوا خو د امریکایي او طالبانو ترمنځ تړون په نتیجه کې دا شمیره اول 12000 او بیا په جون میاشت کې 8000 شپږ سو پوځیانو ته راکم کړی شو. 13 میاشت د جولای په لسمه نیټه د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی ریټایر جنرال جیم سټیو ریډس د امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي امریکا باید په افغانستان کې د سرتیرو اوسنۍ شمیره وساتي تر څو په دغه هیواد کې د شو پرمختګونو ساتنه وکړي. سټیو ریډس ویلي زموږ امریکایي او ایتلافي پوځیان باید د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره وکارول شي او راځي چې موږ د ثبات یو دوره ولرو مخکې له دې چې نور سرتیري کم کړو. د فروری په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې باید ټول امریکایي سرتیری د 2021 کال د مې میاشتې پورې د افغانستان نه ووزي او په دې شرط چې طالبان په تړون کې شوې شرایط پوره کړي. جنرال سټیو ریډس چې د کال 2009 نه کال 2013 ترمنځ د اروپا لپاره د ناټو د متحده ځواکونو د مشر په توګه پاتې شوی ویلي چې د سرتیرو نور کمول باید په بشپړ توګه د ځمکنیو حالاتو پورې تړلې وي. نوموړي ویلي القاعده او داعش تر اوسه هم په مرکزي او جنوبي اسیا کې فعال دي او طالبانو خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. نوموړي خبرداري ورکړی چې داسې هیڅ دلیل د باور لپاره نشته چې کوم وزونو طالبان بیرته القاعده ته غاړه نور کوي او موږ به بیا بیرته له هغه ځایه پیلو لکه مزایا چې قصه شروع شوې وه. طالبان او افغان حکومت تر اوسه د امریکا د دفاع سکتر لخوا د امریکایي پوځیانو د شمیرې کمولو په اړه اسنې دی ویلي. د امریکا د دفاع سکتر په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو خبره په داسې وخت کړې چې تیر ورځ د افغانستان سرخار کابل کې د ملي مصالحتي عالي شورا د یوې اعلامیې په پرولو سره ویلي چې د کمیټیو مشرانو د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره ځنې سپارښتنې کړې او په ملي او نړیوال ضمانت یې د 1200 طالب بندیانو د خوشي کولو مشوره ورکړې ده. په اعلامیه کې راغلي د 500 کمیټیو مشرانو په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د مذاکراتو د نه ځنډولو په خاطر حکومت ته دغه مشوره ورکړې.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. قبایلی ضلع باجوړ کې د خالی په ماخام نامعلومه وسلوالو یو پولیس تن په ډزو وچلی دی او رورې ورلا زخمی کړی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې شروع کړي دي. څېړونکي وایي په باجوړ او شمالي وزیرستان کې په نږدې ورځو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. یو مقامي خبریال صفدر داوړ ډیوه ته ویلي دي په قبایلي ضلعو کې وسلوال بیا منظم کېدل شروع شوي دي او دا امکان هم ورسره زیات شوی دی چې په دغه سیمو کې به د بدمنې پیښې بیا زیاتې شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبریال ارشد مومند راکوي.
د باجوړ پولیسو ډیوا ته وویل جانګیر نومې پولیس اهلکار سره د خپل رور د مامندو بدان علاقه کې کور ته روانو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیس وایي جانګیر روغتون ته د رسیدو نه وړاندې ساور کړی وه او رور یې ټپي شوی و. د کوم چې د باجوړ په روغتون کې درملنه روانه ده. د پیښې پړاکو وسلوال تنظیم په غاړه نه ده اخیستې. یو پولیس اهلکار دی وته ویل اف آی آر د نامعلومه تنانو پر ضد درج کړي او په لټنې روان دي.
د دې په موټر سایکل باندې سواري دي. دا واقع درې کسان وته دي په دغه علاقه کې. دې په زمونږ د شپې باندې دا چې کلی دی واده دی وشتل دی. بیا به د اروپا کې راځي د اورور مله وشتل دی.
سیون کې وای په باجوړ او شمالي وزیرستان کې نږدې ورځو کې هدفي وجنې سیوا شوې دي. 13 ورځ د شمالي وزیرستان د ګان علاقه کې هم دوه داسې مړي تر لاسه شوو چې په ډزو وجل شویو او په باجوړ کې هم په تیرو سومیاشتو کې په ځای تنانو او پولیس اهلکارو هدفي بریدونه زیات شوې دي. په باجول کې د تیرې میاشتې په درې منېټه یو ځای تن پزلمنان وجل شوو. په درشتم مې په ماموندو کې عبدالجلیل نومې مشر او دغې نه یو ورځ وړاندې د عنایت کلي بازار کې دوه تنان وجل شوي وو. په دې کې د اکثرو پیښو پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. سیوړونکو خبریال صدر دا وړوي په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته یو ځل بیا وسله والې ډلې په اله کېږي.
نو مطلب دا چې څومره سټیک هولډر دي دا په خپل ځای باندې روان دي، او څونه کوي خپل ځای کم د دې هدف او هدف دي هغه خپلولو لپاره د اکټیویټیز روان دي. نو دا ریپورت چې کوم جی جی پی طالبان تم زمونه دي دا خپل منځ کې مزید منظم کول وو باندې لګیا دي او مزید مضبوطیږي، او دنا پس کېدای شي حالات نورم خراب.
سیړونکو وای په قبایلی ضلع کې د بدمنۍ مخنیولو لپاره پولیس نظام کمزورې دي، چې تعداد یې کم او د جرمونو مخنیوي لپاره ورسره د وسلي گاډو او نوې ټکنالوژي کمې دي. خو حکومتي چارواکي وای د دغه سیمو یو کم ډیر زره خاصدار یې پولیسو کې زم کړی او دوی ته جدید ټریننګ هم ورکړل کیږي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
نړیوال بانک د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو پر سر د اوږدې مودې شخړې د هوارولو نه پرشا شوې ده. نو د اوبو د اچارو پوهانوای کچره هند د پاکستان د راتلونکو دریابونو اوبو ودرولې، نو پر روانه پیړۍ کې به پاکستان د اوبو د کمی لامل د خوراک د کمی سره مخ شي، او ممکنه ده چې د آبادی د موجوده تناسب هم راکم شي. د اوبو د چارو ماهر اثر لاشاری وای د هند نه اوبلاندې پاکستان ترازی، او نړیوال اصول دی چې د دریا په سر پروت بره حیوانات به د لاندې پروت حیوانات د اوبو ضرورت پوره کولو ته لومړیتوب ورکړي. ښکاره ده چې نړیوال بانک د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په سر د اوږدې شخړې د هوارولو لپاره بیوسی خودلې ده، او وای نشي کولای چې په دې برخه کې د یو بې طرفه ماهر په توګه آزاده فیصله وکړي او یا د منځګړیتوب عدالت کردار تر سره کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د ډان د انګریزي ورسپانې د خبر تر مخه په پاکستان کې د نړیوال بانک په خوانی مشر پاچا موتو ایلنګوان د خپل 15 کلن دورې د پوره کېدو په وخت ویلي چې پاکستان او هند باید د اوبو د شخړه تر خپل میانس په دوه اړخیزه توګه هوار کړي. خاغلی ایلنګوان وای پاکستان ترې غوښتنه کړې و چې په دې برخه کې یو منځګړی عدالت وټاکي، خو وای هند بیا په دې لټه کې دی چې د اوبو او د بجلی د دوو منصوبو پر سر د دې شخړې د هواري لپاره داسې یو بې طرفه څوک پیدا کړي چې په برخه کې مهارت لري. سره لدی چې نړیوال بانک د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په سر 1985 کال کې د انډس واټر ټریټي یا د اباسین د اوبو تړون برخه وو، او د پاکستان په غوښتنې سلور کال مخکې د منځګړی عدالت کردار تر سره کړی وو، خو د نړیوال بانک ځای مشر وای اوس دا کار نشي کولی. پاچا موتو ایلنګوان وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د متضادو دریزونو لکبل نړیوال بانک دوی ته اسانتیا برابرولا چې اختلافات ختم کړي او مختلال شي. وای د دوی ترمنځ د اوبو په تړون کې هیڅ داسې ماده نشته چې نړیوال بانک په دې اړه یو آزاد پریکړه وکړي. ماهرین وای هند یو بره پروت هیواد دی او د حل تنوب په لاندې پاکستان ترازی، او نړیوال اصول دي چې بره پروت هیواد به لاندې هیواد ته د اوبو پر رسد کې لومړیتوب ورکوي. د اوبو د چارو ماهر اظهر لاشاری وایس اف امریکا ډیوته وای کچره د هند لخوا پاکستان ته د راتلونکو دریابونو اوبو اوچیږي، نو دا به د پاکستان د پاره اوږدمهاله اغیزې ولري.
2020 میں اگر آپ دیکھیں گے پاکستان کو اور اس کے سارے ریورس کا پانی بند کر دیے، تو ممکن ہے کہ یہ آپ کو جو ٹاپوگرافی آج آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ٹاپوگرافی سارے چینج ہو
چکی ہے. ہوائی کچرے ہند پاکستان تراتون کی ٹولی اوبو بند کڑی، نو نن چے دا پاکستان کم زمکنے ساخ دے ہغا با پا دے حالت کے پاتی نشی، دا با پا یو سہرا کے بدل شی. نن چے دا پاکستان آبادی 2 کروڑ دا، نو دا اوبو دا نشوالی ممکن دا چے دا با نیمائی پاتی شی. دا ڈان اخبار دا خبر تر مخی نڑیوال بینک دا پاکستان پاکستان سره ژمنه کړې وه چې په سنتاس کې به په پرمختیایي کارونو کې برخه اخلي. خوای تر اوسه د باشا ډیم لپاره فند نه دی ورکړې. د نړیوال بانک ځای مشر د دې خبرې په جواب کې ویلي چې دوی پاکستان کې د اباسین په دریاب باندې له نورو منصوبو لکه داسو اول او داسو دویم سره مرسته کوي. خوای هند د باشا ډیم پر ځمکه اعتراض وکړ ځکه نو وایي د نړیوال بانک پالیسي نه ده چې په لانجمنه ځمکه له منصوبې سره مرسته وکړي. پاکستان له لومړۍ ورځې د نړیوال بانک غواړي چې خپل ذمواري وپیژني او له هند په دې مجبور کړي چې د 1980 کال د سنتاس تړون له مخې د اوبو او بجلی پر دوو منصوبو د دې اندېښنې پر ځای کړي چې یو د 330 میگاواټه بجلی د کشنګنګا او بل د 850 میگاواټه بجلی رتلی منصوبه ده. هند د کشنګنګا منصوبه 2014 کال کې هغه وخت بشپړ کړي وه چې نړیوال بانک د منځګړي عدالت د جوړولو بهیر درولې وو چې پاکستان د جوړېدو غوښتنه کوله. هند د پاکستان د غوښتنې په جواب کې د بې طرفه ماهر غوښتنه کړې وه. کشنګنګا د جهلم یو معاون یا ورګډ شوی سیند دی چې پاکستان کې ورته نیلم سیند ویل کېږي. پاکستان وایي دا پروژه د سنتاس تړون سرغړونه ده ځکه چې په جوړېدو به د نیلم سیند اوبه کمی شي او د کشنګنګا لاره به ورسره هم بدل شي.
امریکا دیوا خبری خبرونه دا او تاسو د دیوا خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه اوري. په بلوچستان صوبه کې د بارانونو او سیلابونو د لاسه 8 تنه شوې دي او قریبا 250 کورونه زیانمن شوې دي. په صوبه کې راغلي دغه سیلابونو د لاسه د ګیسو پایپ لاین ته هم زیان رسیدلې ده. د دې سره سره دغه سیلابونو د لاسه په صوبه کې ولاړ فصلونه او لوی لارې هم زیانمن شوې دي. په بلوچستان کې راغلي د سیلابونو حال د دیوا خبريال حمید سمسور راکئی.
دغه ډول د بارانونو له ثواب زخه لوی لارې هم ډیر اغیزمن شوې دي چې د کوټي جکباباد او د گوادر کوستل های وی هم متاثر شوې ده. کوستل ای وی چې د چارواکو په مرسته باندې اوس بیرته پرانستل شوې ده. خو د بولان په سیمه کې د زیاتو سیلابونو له ثواب زخه د کوټي له پنجاب او له سند سره ځکنی لارې له بند دي. د سیلابونو له ثواب په بولان کې کوټي تر اغلی د گاز پایپ لاین هم اغیزمن شوې دي چې د کوټ په شمول و یو شمیر سیمو ته د ګیس سپلای هم ماتل شوی ده. ځای چارواکي چې و کوټه شار ته اوس له متبادل لارې زخه ګیس ورکول کېږي. صوبایي حکومت وی چې د بلوچستان په یو ویزلو کې د وسی بارانونو سوي دي په کوم کې 15 ډیر اغیزمن سوي دي. په دوی کې ډیره بوکټي جیل مکسی سیوی او خوزدار شامل دي. په ډیره بوکټي کې د اوبو زیرمه یا بند پرې سو دوه کسان وړي دي او دغه ډول دوه بیا په نصیرآباد کې وژل سوي دي. د کولو او سیدونکو یوسف مرایوی چې دلته هم یو کس وژل سوی دی.
اقولو اور دا سبی کا چکم قومی شاہراہ دی کوٹرا اور اندرون بلوچستان اقولو سر ملاوی هغه زمینی رابطہ دا پل نقصان دا وجہ تچ دی هغه منقطع شوی.
پر کوسٹل ہائی وے باندې د پیدراک پسیم کی چکم پل گوادر شار لمکران ڈیویژن کراچی او د هیواد ل نور سیم سره نشلوی هغه هم اوبو وړی دی. یو شمیر کسان هم بے درک دی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرۍ کې د بارانو او د سیلابونو د جاج اخستلو لپاره د لوړی کچ غونډه هم وسوله. په کوم کې چې د لوی لارو د عالی رتبه مامورینو په شمول د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې عالی رتبه مامورینو ګډون درلودی. والا وزیر ته وویل سو چې د صوبایي حکومت د قدرتي آفاتو د مخنیوي ادارې له لوري بیړنیز مرکز تر 24 ساعته پورې به فعال وي. د خوزدار د مولا چټک په سیمه کې بند پاتې سیلانان دوی را خلاص کړل. نېشنل ای وی اتارټی ډلی د پلونو او د غزمن سو سړکونو دلونو د جاج اخستلو لپاره ډلی په کار اچولې دي چې تر اوسه پورې کتنه روانه ده. والا وزیر ته وویل سو چې د ځله خوزدار د ونګو لوی لاره به تر نن مخستانه پورې خلاص سی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د صوبی او ټولو کمشنرانو او ډیپټی کمشنرانو ته امر وکړ چې کمی سیمه د سیلاب له خطر سره مخامخ وي هغه خلک د خوندي ځایو ته ورسوي. صوبایي حکومت په 12 اساس ضلعو کې د 300 کورنۍ لپاره خوراک هم ذخیره کړی دی. د موسمیاتو څنګه به اټکل کړی دی چې پر روانو تو ورځو کې به د نور بارانو ورېدلو هیله څرګنده کړې ده. حمید سمسور وی او ایډیوا کوټه.
کړی دی. اوس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کومو خبرونو لځې ورکړی دی، دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل سفیر د هندوستان او د امریکې ترمنځ په زیاتی دونکو فوجي اړیکو فکر مندی ښکارا کړی ده. د ویلی دی چې د امریکې او هندوستان ترمنځ په سیمه کې په تیزی سره جوړیدونکي اتحاد د چین خلاف دی او امریکا په کار نه ده چې چین خپل دشمن وګڼي. په دې موضوع د امریکې د مشهور هفتهی دی نیوز ویک په تازه غنه کې یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی، پاکستان د چین خلاف د امریکې او د هندوستان په فوجي اتحاد سخت وارخطا شوی دی. نیوز ویک د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو او د هندوستان د همسنگ سوبرامنیم جیشنکر دواړو یو ځل بیا د دې خبرې پخلی کړی دی چې په هندي بحر الکاهل سیمه او ګرد دنیا کې به امن، سلامتیا او سوکالۍ له وده ورکوي. دا خبره د امریکې د خارجه چارو د محکمې په یو تحریری بیان کې شوې ده. مضمون لیکي چې دې بیان نه پس د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو او د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی خپلو کې په یو شمیر مسلو خبرې وکړي چې پکې د افغانستان په امن عمل کې د امریکې او د پاکستان ترمنځ د ملګرتیا د اهمیت او په سیمه کې د محکمتیا د پاره د کیدونکو کوششونو د اهمیت مسله هم شامل وه. پاکستان او هندوستان د یو بل زاړه دشمنان دي، خو بل طرف ته د دواړو ملکونو امریکای سره د خپل تعلقات په مضبوطولو زور راوړلی دی. خو په دې لړ کې د امریکای هندوستان سره تعلقات ډیر وران دي تللی دي او په دې پاکستان بې سوره دی. پاکستان او هندوستان د ډیر وخت نه په یو بل ترهګرای د سرپرستۍ تورونه پوری کوي. هندوستان خو الزام لګی چې پاکستان جنگی ګوندونو لا خلاص مټ اجازه ورکړي دي. ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل سفیر منیر اکرم نیوز ویک ته ویلي دي امید دی چې امریکا به دې معاملې کې ښه کردار ادا کړي. د پاکستان سفیر منیر اکرم نیوز ویک ته دا هم وایي چې د امریکې او د هندوستان د فوجي اتحاد جوړولو ټول سوچ غلط دی. دوی چې په دې سوچ کې د مغرب خیر نشته. خاغلی منیر اکرم زیاته کا مونږ سره خ ډیر تیر ثبوتونه شته چې هندوستان د افغانستان د لارې پاکستان کې دننه ترهګری ګرمه کړی ده. خو دا هم وایي چې پاکستان په خپل خوره د ترهګرو خطر قابو کړی ده. منیر اکرم په اخر کې دا یو غیر واضحه خبره هم وکړه چې مونږ قصه بدلولو والی یو. خو مضمون لیکي چې امریکا اوس هم د پاکستان په خبرو شکونه کوي او دا غني چې پاکستان یو داسې ملک ته چرته چې خونړی جنگیالي پرانستې تڼای ګرځي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې یو ترجمان نیوز ویک ته ویلي دي چې امریکا نن هم پاکستان ته په کلکه سره دا خبره کوي چې د پاکستان په خوره د جنگیالو ګوندونو موجوده اډې ورانی کی، ځکه چې دا اډې د سیمې او د دنیا لپاره یو لوی خطر ده. ترجمان زیاته کا چې پاکستان خپل دا اراده سرګنده کړی ده چې په خپل خوره د پرتو هر قسم ورانکارو نوغه به وباسي او په دې کې به فرق نه کوي. امریکا ورسره په دې کار کې هر قسم مرستې کولو ته تیار ده. نیوز ویک خپل مضمون کې لیکي چې ایشیا کې د امریکای خارجه پالیسی نور بدله شوې ده. د سیمې ملکونو سره د امریکای تعلقات په بدلیدو دي. په دې لړ کې فروری کې د صدر ټرمپ د هندوستان دوره ډیر لوی اهمیت لري، ځکه چې د هندوستان خلک د امریکای په مشرۍ کې د آزاد او د پرانستی هندي بحر الکاهل په اتحاد کې د هندوستان حیثیت لا ډیر لوی اهمیت ورکوي. په دې اتحاد کې آسترالیا، جاپان او تر سرحده پورې د سیمې ځینې نور ملکونه هم شامل دي. نیوز ویک لیکي چې دا اتحاد ضروری نه ده چې د پاکستان خلاف جوړ شوی وي، خو د پاکستان د اول نمبر اتحادی د چین خلاف به شکا چې جوړ شوی دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې زنانه ویان خپل یو تازه بیان کې ویری دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکای او د هندوستان ترمنځ دفاعي او فوجي ملګرتیا ډیره زیاته شوې ده او دا زیاتیدونکي فوجي تعلقات په مختلفو اهمو دفاعي مسلو زموږ د بدلیدونکو سوچ او نظر سرګندونه کوي. په دې کې هندي بحر الکاهل سیمه کې د جمهوریت او د قانون د بالادستۍ، د آزاد جهادرانه، د ترهګرۍ خلاف د جنگ او د ذاتی مد اقتصادیاتو لا د ودی ورکول مسلې شامل دي. نیوز ویک خپل تجزیاتي مضمون په دې لنډ نشان تبصره ختم کړی دی چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ درنه منصوبه چې د سی پیک په نوم یادیږي د صدر شي پینګ د بین البرازمی عظیمی بیلټ اینڈ روډ منصوبې یو برخه ده. د کمی ترمخې چې د مشرق نه تر مغرب پورې د بنیادی اډانو د منصوبو جوړولو او تجارتی سوداګانو باندې د دسخط کېدو منصوبې دي. ځینې ملکونه دا منصوبې په ځینو مړو قامونو کې د ساغړولو منصوبې تصور کوي، خو د امریکې په نیز د چین دا ټولې منصوبې د نورو ملکونو خصوصا د وړو ملکونو د ناروا قرضونو په جال کې دراګیرولو د چین چالبازه منصوبې دي.
پاکستان کې حکومت مخالفه غوندونو سو واري د موجوده تحریک انصاف په حکومت دا تور لګولې ده چې دا حکومت د احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. او اوس مخالفه غوندونو لخوا د احتساب ادارې مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال نه پدې د استعفی غوښتنه کوي چې د سیاسي غوندونو مشران بدنامول لپاره د هغوی میډیا ټرایل کوي او داسې کول د سپریم کورټ هم سپکاوي ده، ځکه چې سپریم کورټ وړاندې احتساب ادارې ته امر کړی وو چې د کم تن پر ضد مقدمه جوړه کړی شي، نو د کاروایی نه وړاندې دي د هغه تفصیل میډیا ته نه جاری کیږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبریال اورنګزیب خان راکړي.
لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ ویاندې مریم اورنګزیب په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت سیاسي مخالفین د نخه کولو پر ځای د احتساب ادارې مشر جاوید اقبال نه دی استعفا واخلي. مریم اورنګزیب وایي د احتساب ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمال به دې نه لوی مثال سوي چې څنګه یو حکومتي مخالف تن پر ضد نیب مقدمه جوړ کړي، نو کاروای پیل کېدو نه وړاندې د مقدمې ټول تفصیل میډیا ته ورکړی شي او داسې کول د عدالت سپکاوی دی. وړاندې یو مقدمه کې سترې محکمې ویلي وو چې احتساب اداره د سیاسي مخالفینو میډیا ټرایل یعنې دوی د میډیا له ذریعه بدناموي او احتساب ادارې ته یې امر کړی وو چې باید چې بیا داسې ونه کړي. دا حکومت مخالف ګوندونه وایي احتساب ادارې نږدې د مخالفو ګوندونو ټولو هغه مشرانو پر ضد د بډو رشوتونو مقدمې جوړې کړې دي، څوک چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف په تګلارو تنقید کوي، خو د روسا په دې کې په یو تن هم احتساب ادارې سره جرم ثابت نه کړو. د مسلم لیگ یو مشر حسن اقبال چې اکثر له د احتساب ادارې په دې کردار تنقید کوي سو واري وړاندې هم ویلي دي چې احتساب پر ضد نه یو، خو که چېرې احتساب اداره یوازې د سیاسي انتقام لپاره استعمالیږي نو د دې مخالفت به کوو.
هم یہ کہتے ہیں کہ قانون کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ نے پچھلے دو سالوں میں دیکھا کہ اپوزیشن کو چن چن کر اس سے گزارا گیا.
حسن اقبال وی موږ د احتساب پر ضد نه یو، خو د دې خلاف یو چې احتساب قانون د سیاسي انتقام لپاره استعمال شي، څنګه چې تیرو دو کالونه پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې روان دي. بلخوا حکومت وایي چې احتساب به د هر هغه تن کیږي چې کرپشن یې کړی وي. د واکمن پاکستان تحریک انصاف لخوا پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار هم احتساب ادارې د خپل اختیاراتو د غلط استعمال باندې راغوښت دی، او د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې دوی پر ضد جوړ مقدمه کې څه حقیقت نشته، خو بیا به هم دوی احتساب ادارې ته وړاندې کیږي.
جب ہمارا دامن صاف ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ایک نہیں دس نئے بلائے ہم جائیں گے.
پنجاب اعلی وزیر وایي څه غلط کار مو نه دی کړی، خو بیا هم د احتساب ادارې په وینا به دفتر ته حاضرېږم. عثمان بوزدار تور دی چې لاهور کې هوټل نه رشوت اغستو په بدل یې د هوټل ته د شراب لایسنس یا اجازت نامه ورکړې ده، خو مخالف ګوندونه وایي چې عثمان بوزدار د اربونو روپو کرپشن کې ککړ دی، خو یو وړوکې مقدمه کې دا راغوښتل نړۍ او ولس ته دوکه ورکول دي. پاکستان کې د احتساب په طریقه سترې محکمې او د بشري حقونو سر ادارې هم اندېښنې ښودلې دي او وایي چې احتساب یوازې د مخالفو ګوندونو روان دی او حکومتي غړو پر ضد کاروای نه کیږي.
پاکستان پخوانی قبائلی سیمی فاٹا مومن ضلع مرکز غلنی کی لومبنی د ماشومانو عدالت کار شروع کړو. د کمپرانس ته چې د پیښور های کورٹ مشر قاضی جسٹس وقار احمد سیټ وکړه. په دغه موقع د های کورٹ رجسٹرار خواجه وجیه الدین دیوته اویل دا په صوبه کې سلورم او پخوانی فاٹا کې لومبنی د ماشومانو عدالت ده، او حکومت د نورو وو عدالتونو د جوړولو منظوري هم ورکړې ده. دا گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان غیر سرکاری ادارے مشرہ میرمن ویلری خان یوسف زیوائی پاکستان کے د سوالسو کالونا د کم عمر معشمان و آبادی سلور درش فیصد ده. او موږ لبا نور هم داسې عدالتونه جوړول وی. او د ماشومان د حقونو مبارز عمران ټکر دا ګامستای او وای دا د وخت تقاضا ده چې موږ د ماشومان د حقونو د خوندي ساتلو لپاره نور کارونه هم پورته کړو. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوه خبريال مدثر شاره کوي.
د پرانیستي دستوره کې د های کورټ رجسٹرار خواجه وجیه الدین ډیوه تویل ټول هیواد کې ودا سه قسم عدالتونه کار کوي چې په کې سلور پښتونخوا کې دي او صوبایي حکومت د نور وو عدالتونو د پرانیستو منځوري هم ورکړي ده. وای تر دې وخت دغه عدالتونو یو زر یو سل سلويختو قضیو فیصله کړی دي.
ډیسپوزل ریټ چې زمونږه دی هغه 45% دی او پاکستان کې دا ټولو نه زیات دی. چې کوم یو ټایم هغه ستل کیږي په پښتونخوا کې هغه اوریج 99 ورځې دی. پاکستان کې ټول پاکستان چایلډ کورټ چې والی دا 100 نه زیات دي. نو زموږه پرفارمنس ټایم سره او ډیسپوزل سره دواړو لحاظ سره او دا انالیسس چې دی تھرد پارټي انالیسس دا دیس از ویری ضروری خبره ده جی چې دا انالیسس زموږه نه ده.
د پرانیستي په موګه د بشري حقوقو مبارزين هم موجود او د یو نادولتي تنظیم ګروپ ډیولاپمنٹ پاکستان مشر میرمن ویلری خان یوسفزای وای د دې عدالت جوړولو کې د فرانس یو تن جایل بروشا مالک کومک کړي دي. خود د دینه مو چې پښتنه وکړه د ماشومان د حقوقو خوندي ساتلو کې کم مشکلات دي. نغوای
مشکلات متخر سب سے مشکلات مرکادے د اگای نشته کنا یا خلق وی گنا کے قانون کے دنا سشتے اور سکول پکادے متخر کے د تول نہ مخ کیپیسٹی بلڈنگ کول پکادے تول ڈیوٹی بیرر ایکسپلین کول د پارا کنا کے دا قانون کے داشتے دا کول پکادے بیا کنا خلق اگای سر اگای شتے ز مخیال دے خان نیت تا دے کنا بچو د پارا بیا تیار دی کنا لگ کار کول د پارا ہو اگای نہ بہر
زیات اکلا پاکستان کې د سوال لسو کالونو د کم عمر ماشومان شمیره د آبادی سلور دیر شپی صده ده او دیته انصاف ورکولو لپاره بدلت نور داسې عدالتونه جوړول پکار وی. د غرض د ماشومان د حقونو یو بل مبارز عمران ټکر دا ګام ستای او وای دا د موجوده وخت تقاضا ده.
د ټول نه اول نه خبر خدا ده چې دا عدالتونه جوړول دا وخت تقاضا هم ده. د وخت تقاضا زکه ویم چې کیسز دې زیات راځي. د زیاتی کیسز هم راځي او په جرمونو کې ککړ د ماشومانو کیسونه هم راځي. دویمه خبره ډیره مهمه چې نو غدا ده چې دا د قانون تقاضا هم ده او بیا د انټرنیشنل هغه ادارو معاهدو تقاضا هم دا کوم باندې چې پاکستان لاسلیک کړی دی په تیرو وختونو کې. نو د دوانو طرفونه کوم وګورو دا غوښتنه ده د وخت او د قانون.
دا په داسې مهال چې د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وای پاکستان کې 3.3 میلیونه ماشومان په مزدورۍ کولو مجبور دي او ساحل نومي نادولتي ادارې خپل د تیر کال راپور کې ادعا کوي چې هر ورځ 10 ماشومان پاکستان کې زیاتی سره مخ کیږي چې پکې جسمانی نفسیاتی او جنسی زیاتی شامل دي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه کوکی. په امریکا کې په نړۍ کې تر ټولو زیات د کرونا وایرس کیسونه ریپورت شوې دي. په موجوده کې په امریکا کې د کرونا وایرس د کیسونو شمیر د 500 لکو یا د 500 میلیونو نه زیات دی. د امریکا نه پس هندوستان او برازیل په دویم او دریم نمبر باندې راځي. په برازیل کې د کرونا وایرس نه د متاثر شوي خلکو شمیره 1.5 لکه یا 3 میلیونه او په هندوستان کې 6 لکه یا د 2 میلیونو نه زیات خودل کیږي. په امریکا او په نړۍ کې د کرونا وایرس تازه حل ارباب محمود علی راکئی.
د هری پورس په برازیل کې هم د کرونا وایرس له امله د مړ شو کسانو شمار د 1 لک نه سیوا شوې دی. برازیل د امریکا نه پس دویم هغه هیواد دی چرته چې دومره زیات مړی د کرونا وایرس له امله رامخته شوې دي. امریکا کې د کووېډ 19 له امله د 1,22,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د برازیل صدر یېر بولسونارو تیرونه ویلي وو چې د وایرس له امله د ځپل شوو کسانو د زیات شمیرې باوجود د زمیر صفا دی. بولسونارو چې تیره میاشت خپله د کووېډ 19 له امله ناروغ شوی وو ویلي دي چې د خلکو د ژوند د بچ کولو لپاره ټول مناسب ګامونه پورته کړي دي. شړونکو وای برازیل کې د ټیسټونو کمی دی. دوی زیاتوي د وایرس له امله د ځپل شوو کسانو شمار شپږ چنده سیوا کېدلی شي. امریکا کې دی انسټیټیوټ آف هیلت میټرکس اینڈ ایویلویشن یو ماډل یا سانچه خودلې ده. او امکان یې څرګند کړی دی که امریکایان ماسکونه و نه چوي نو په هیواد کې د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې تر د 300,000 پورې خلک مړه کېدلی شي. د ادارې مشر ډاکټر کریسټوفر مورې په یو بیان کې ویلي دي که 95% امریکایان ماسکونه اچول شروع کړي نو دې سره په هیواد کې د 60,000 نه د زیاتو کسانو ژوندونه بچ کېدلی شي. د مکسیکو د صحت وزارت د خالی پورس په هیواد کې د کووید 19 د 6,509 کیسونو پخلی کړی دی او ویلي دي شاوخوا 900 کسان مړه شوي هم دي. د امریکا او برازیل نه پس د کورونا وایرس له امله د ټولو زیات مړي په مکسیکو کې شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه مکسیکو کې د کووید 19 له امله د 3,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د فرانس حکومت اعلان کړی دی چې د ګل د ورځې نه به د ګڼې ګڼې ټولو ولسي ځایونو کې ماسک اچول لازمي وي. ایفل ټاور او نور د سیلګرې ځینې ځایونه د دې پابندۍ نه آزاد دي. د فرانس حکومت ویلي دي چې د صحي کړکیچ په وجه د دوی د سیلګرې صنعت ته کم از کم د 15 نه تر د 8 بلیون ډالرو پورې تاوان رسېدلی دی. د خالی پورت برطانیا کې په دروازو دننه ځایونو کې ماسک اچولو باندې خلکو عمل شروع کړی دی. برطانیا او سکاټلند کې د عبادت ځایونو، بینکونو، لایبرریانو او په ودانو کې دننه ځایونو کې ماسک اچول لازمي کړل شوی دی. آسترالیا کې د اتوار په ورځ 3,490 پیښې رامخته شوي دي او نیوزیلند کې په 1300 ورځو کې د کرونا وایرس یو پیښه هم نه ده رامخته شوې.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیري نکړي.
خبری خبرونه تا کوکی د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړی دا چې سبا نه با یعنی د 10 اگست نه با د سیل زیونه بیا پرانستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت حفاظتي اقدامات لازمی کول سره سره د صوبې د لوبو میدانونه، د سیل زیونه، تاریخي زیونه او عجایب کری د ګل دورزی یعنی د 10 اگست نه د بیا پرانستلو فیصله کړی ده. ځای چارواکي او د سیالګری د صنعت سره تړلي اپوهان وای چې د سیالګری صنعت یا د سیالګری هلی ځلې شروع کول به آسان کار نه وي، خو دوی به دغه چیلنجونو مقابله کوي او د سیالګری شعبې ته به د بیا نه وده ورکولو کوششونه کوي. یاد دی په پاکستان کې د مارچ د میاشتې نه د کرونا وبا د خورېدو پس د سیالګری ځایونه بند کړی شوي وو. نور تفصیل په دې خبریاله سادیه قاسم شارکوي.
د سیلګرای او کلتوري هلی ځلې کوونکي یو غیر دولتي تنظیم کسبګر مشر محمد شفیق وای حکومت یو ځل بیا د سیل ځایونه پرانستلو فیصله کړې ده او هغه دا خبره ستایي، خو هغه وای سیلګرو ته دا خبره ذهن کې لرل پکار دي چې وبا لا ختم نه ده، ځکه په اس او پیز باندې عمل پکار دی.
زما په خیال دا یو ډیر ښه اقدام دی، خو اومه خبره چې دې سرداونی شي چې مونږ چې کوم دې اس او پیز متعین شوی دی چې تاسو ماسک اچوئ، تاسو به لاسمینځئ، تاسو به سینیټایزر یوز کوئ، نو هغه اس او پی چې کوم دی چې هغه مونږ فالو کوو، نو زما په خیال دا کولاویدل چې کوم دی دا ډیره خبره ده. خو که مثال کوم اس او پی نه فالو کوو، چې کوم ټورسټ دي، چې کوم سیل لپاره خلک ځي، نو په کار ده چې هغوی ته هم دغه خبره ذهن کې وي چې کرونا لا ختم نه ده، دا وبا لا اوس هم موجوده ده. نو په کار نه ده چې د دغه چې کوم څه پیس دی هغه موږ پرېږدو.
د صوبه خبر پښتونخوا د سیلګرای کلتور لوبو او د آثار قدیمه محکمې نوټیفیکیشن تر مخه د پیر یا د دوشنبې نه بعد د لوبو میدانونو کې د لوبو اجازه وي، خو د کتونکو یا د تماشایانو دغل تطلو باندې به پابندي اوس هم پر ځای وي او د لوبو مقابلو او د ټریننګ په وخت په لوبغاړو باندې بعد یو بل سره مناسب فاصله ساتل هم لازمی وي. د لوبغاړو ترمنځ د دغه فاصله حفاظتي ګام لوجي باکسینګ، کبډي او ریسلینګ غوندې لوبو باندې پابندي اوس هم پر ځای ساتل شوې ده. د خیبر پختونخوا د سیل زینو سره سره ثقافتي او تاریخي زینو او عجایبګر به هم د پیر د ورځې نه بیا پرانستل کیږي. د خیبر پختونخوا د آثار قدیمه او عجایبګر محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد وای د کرونا وبا نه مخکې دوی د ثقافتي سیلګرای لپاره هلې ځلې کولې او ډیر بارني سیلګرو پاکستان ته راتګ هم شروع کړو. خو هوای د کرونا وبا د لاسه دغه ثقافتي سیلګرای ته ډیر نقصان رسیدلې دی. هغه وای دوی به اوس یو ځل بیا دغه هڅه شروع کوي، خو وای دا به اسان نه وي.
ټولو کې غټ نقصان خو کووډ دی وجنه آرکیالوجي ته شی او ولي چې مونږه پاکستان کې خیبر پختونخوا کې ریلیجیس ټوریزم سٹارټ کړو، دنیا نه خلق شروع شو، یو فلو شروع شو، هغه کووډ دی وجنه ډیسټرب شو. اوس دا دوباره شروع کوو، ډیر زیات مشکلات به وي. خامخا ولي انټرنیشنل فلایټ سکم دی هغه ریګولر طریقې سره نه راځي لګیا دي.
په تیرو څلورو میاشتو کې کرونا و بعد صوبه خیبر پختونخوا سیلګرای شو به ته ډیر زیات زیان رسولې دي. خود د غزيان او د چیلنجز نه باوجود صوبایي حکومت یو ځل بیا سیلګرو ته هرکلی وای. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک وایي د پاکستان دننه د مزدورانو مختلف تنظیمونه د ملک په اقتصاد کې ځانګړی کردار لوبوي. حکومت مغربي هیوادونو په شان د ادارو او تنظیمونو کارکونکو ترمنځ کردار سازی، تعلیمی او تکنیکی ترقی ته دوام ورکړی شي. نو ماهرین وایي د دې اثر به د ملک په ترقی باندې هم پریوزي. څېړنکاران وایي په پاکستان کې مسلسل فوزي حکومتونو او د جمهوري عمل د نشوالي له امله مزدور تنظیمونه هم مخ په وړاندې نه دي تللي او د مزدورانو د تنظیمونو او ادارو ترمنځ ډېر فاصلې دي او باور هم نشته. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوا خبريال ریاض حسین راکوي.
د مزدورانو لوی تنظیم پاکستان ورکرز فیډریشن کوارډینیټر شوکت علی انجم وایي په ملکی کچا د غیر جمهوری او پوځي حکومتونو له وجې د مزدورانو تنظیمونو پرمختیا نه ده کړې او بل دا چې په ملکی یو خو قانون نه جوړیږي او کو جوړ هم شي خو بیا هغه نه عملی کیږي.
لیبر قوانین خو جوړیږي خو اصل باندې مارا کې حدود لپاره هغه عمل ترامټ ډیر کم کیږي. په دې ملکی حکومتي لیول باندې چې هم د ټریډ یونین تحریک یا ټریډ یونین موومېنټ د پروموکول لپاره
مرکزی بینک سٹیٹ بینک په حوالہ تنظیمونو ته بیا د کتنې په عنوان لیکي چې د یو ملک په پرمختیا کې مزدور تنظیمونه یو ځانګړی کردار لوبولی شي. خو د ادارو او تنظیمونو ترمنځ د مزدورانو پټ صلاحیتونه د تعلیمي او تکنیکی تربیه په ذریعہ راښکاره کړی شي. خوشوکت علی انجم بیا وایي په ملک کې د وخت د ضرورتونو مطابق د مزدورانو د پوه زیاتولو او هغوی ته د مرستو ورکولو لپاره کار نه کیږي او هم دغه وجه ده چې بیا د ادارو او مزدورانو په میاس کې فاصله پیدا کیږي. مرکزی بینک د جرمنی او ترکی د مزدور تنظیمونو په حواله ویلي دي چې څنګه د دغه تنظیمونو کارکونکي په حکومتي پالیسو جوړولو کې لاس لري او د تربیت او تعلیم په ذریعہ د ملک په اقتصاد کې د ترقی سبب جوړیږي. ورسپانه د بینک په حواله وایي باید چې په پاکستان کې هم په حکومتي کچا د بهراني هیوادونو پرنګا د ادارو او کارکونکو ترمنځ اعتماد پیدا کړی شي او په پیداوار کې اضافه وشي. په پاکستان کې په غیر دولتي اداره شفا فاونډیشن کې مشرغړی او سیلنکار محمد سید شاه وایي زیاتې زموږه په حکومت پریوزي چې د کارکونکو د تعلیم او تربیت بندوبست وکړي.
په پرد کو دي تربیت و نشي په صحیح طریقه نو دین بیا یو پریشر گروپ جوړ شي، هغه بیا ریزیسټنس کوي، هغه کو سرکاري ادارې دي او کو غیر سرکاري ادارې دي.
د پاکستان اساسي قانون په آرټیکل 19 کې دا خبره څرګنده ده چې هر وګړي ته د تنظیم جوړولو حق حاصل دی او هم د دې ترڅنګ پاکستان په نړیوال مزدور تنظیم ایلو هم لاسلیک کړی دی. خو بیا هم د ملک دننه تنظیمونو ته مشکلات مخې ته راځي او په کال 2010 کې د 13 ترمیم وروسته ماهرین وایي په صوبو هم ذمہواری پریوزي چې دغه تنظیمونه په ملکی ترقی کې د کردار لوبولو دپاره فعال کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
امریکا وست یو اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
دا وخت په دنیا کې د کمپیوټر په ذریعہ د جرایم او کېدل ورسپدياتی دي کم چې په تکنیکی جبه کې د سایبر کرائمز په نوم یادیږي د کورونا وایرس خونړی وبا دا جرایم نور زیات کړي او حالات زیات خراب کړي دي د امریکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف بی آی وینا ده چې په دنیا کې د کورونا وایرس د وبا د خورېدو د اعلان نه پس سایبر کرائمز 40% زیات شوي دي د سایبر جرایمو لپاره متعلقه ځینو ادارو یا اوزارو ته ننوتل اوس ډیر عام شوي دي دا ډیر خطرناک عمل دی او دې له جديدي طریقې جوړ کړی شوی دی او په دې د ذاتی او سرکاري بدلو نت ورک هدف کولی شي کاروباری ادارو او کمپنو کې د تجارتی رازونو او د نازکو معلوماتو حاصلولو لپاره سایبر کرائمز کولی شي یونیورسټو او لیبارټرونا د دوی د سیړنې د کارونو د غلا کولو لپاره سایبر کرائمز نه کار اخیستی شي عامو استوګنو سره د سایبر کرائمز په ذریعہ ګنکپی او ټګی ټوري کیدی شي د امریکای د خارجه چارو محکمې د جولای په اخر کې د یوکرين د دوو کسانو په حق لا د صحیح معلوماتو په ورکولو $300,000 انعام اخوده ده د دوی نمونه ارتم وایاچس لاویچ راټچنکو او الکساندر وینالیویچ اریمنکو دي په دې دوارو تنانو باندې مختلفو ملکونو کې د سایبر جرایمو د منظم کولو شکونه دي د دوی د سرګرمو په بنیاد د دوی خلاف د شوو تحقیقاتو تر مخه راټچنکو او ایری منکو باندې د سکیورټي او د ایکسچینج کمیشن د الکترونیک ډیټا تجزیو او د بحالۍ د نظام د کمپیوټر په ذریعہ د غلا کولو الزامونه لګیدلی دي دوی باندې د دوکې درغلای د کمپیوټر د غلا او د وایر فراډ د الزامونو فرد جرمونه لګولې شوې دي شپارسو فرد جرمونو کې په دې دواړو هیکرانو الزامونه لګولې شوې دي چې دوی په زورګونو خفیه فایلونه د کمپیوټر په ذریعہ پټ کړی دي او بیا یې د منافع لپاره په غیر قانونه توګه خرڅ کړی دي سیکیورټیز او ایکسچینج کمیشن په دې دواړو تنانو یو دیوانی مقدمه هم درج کړی ده په دې کې ایری منکو او نورو کسانو او ادارو باندې الزامونه لګولې شوې دي د دوی په سر د یو میلیون اخویشوی انعامونه د خارجه چارو د محکمې په مختلفو ملکونو کې د منظمو جرایمو د مخنیوي د پروګرام تر مخه اخویشوی دي د انعامونو ورکولو دا پروګرام د کال 1988 نه شروع کړی شوی دی او د دې تر مخه تر اوسه پورې 15 کسان عدالتونو ته وړاندې کړی شوی دي د سایبر کرائمز د دې مجرمانو په باب له معلومات د امریکای خفیه ادارې ته د rewards@uss.dhs.gov په ایمیل پته ورکې دي شي کڅوک د دې دوه تنانو راټچنکو ایریمنکو یا د ارګنایزډ کرائمز په سر د انعامونو ورکولو د پروګرام نور تفصيلات معلومول غواړي نو د www.state.gov/artim دیش وایا چپس لے وچ راټچنکو سلیش وپانی تا دلارشی د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په یو تحریری بیان کې ویلي دي چې سایبر مجرمان د یو ملک د قانون هم خاطر نه کوي او د دوی لاسونه دنیا کې هر ملک ته رسیدای شي په دې سبب موږ په دې لړ کې د دنیا د ټولو ملکونو په ملګرتیا او رابطه خوشاله یو چې دا شان دوی له سزا ورکو او په ټوله دنیا کې بی ګنا او ناخبره خلک د دوی د شر نه بچ اوساتو امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام په ذریعہ د سایبر او نور قسمه جرمونو مجرمانو له د سزا ورکولو پوښ نیت کړی دی
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړئ